라디오.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یکشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 23مه د جولای 14مه. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان یو اربیا د طالبانو له حکومت او غوښتل چې په افغانستان کې بشري حقونه خوندي کړي. د دغه سازمان د جنوبی آسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی، نړۍ د افغانستان وضعیت څاري او په وینا یې طالبان باید د فزیکي سزاګانو په ګډون سرایي وژنې، خپل سرې نیونې او شکنجه پای ته ورسوي. دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته د تعلیم حقونه هم باید ورکړل سي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې بندې کړي او وروسته بیا د هغوی پانتونونه هم وروتړل او په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو پر ګډون بندیزونه ولګول. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه په 22 ولایتونو کې د تیزو بادونو او باران وړاندوینه کړې ده. دغه ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې نننی بارانونه به په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سرپل، بامیان، سمنګان، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، نورستان، کنړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې وسی. د سلنګونو په ګډون په دغو سیمو کې د اورښت اندازه له 1500 تر 3000 ملي متر پورې شول سوی. د طالبانو اړوندې یوې رسنۍ المرصاد ادعا کړې چې د دایشتو خراسان ولایت څانګې یوه شبکه په کابل کې نیول سوې ده. د غیر رسنۍ تیر ماښام د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د داعش ته نیول سوې ډلې مسؤول یو افغان دی چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې داعش ډلې ته جذب سوی و. په راپور کې د سوې ادعا له مخې د داعش پر دغو کسانو د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل په 15مه امنیتي حوزه کې عملیات سوي دي چې پر مهال یې له یوه پټنځای څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه سوي دي. په خبر کې راغلي چې دغې ډلې غوښتل د محرم د مراسمو پر مهال بریدونه وکړي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دغه خبر نسي تاییدولی. د اسرائیل د بهرنیو استخباراتو د ادارې یا موساد مشر دیوید برنیا په پام کې لري چې په راروانو ورځو کې د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي چې هلته د حماس له منګولو د نورو یرغمل سویو د خلاصون په اړه د خبرو په بل پړاو کې برخه واخلي. د اسرائیل د کان په نامه راډیو پرون شنبه دا خبر ورکړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل حارث ورځپاڼې راپور ورکړی چې داسې ښکاري د حماس د پوځي څانګې د مشر محمد زیف د وژنې له حادثې سره سره دغه غیر مستقیمي خبرې لغوه سوي نه دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونه د دغو مذاکرو چې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون په باب دي منځګړیتوب کوي. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې د غزې په جنوب کې د اسرائیل په تازه حملو کې د وژل سوو کسانو شمیر نوي ته ورسېد. مخکې دغه شمیر یو او یا شول سوی وو. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون د آیرلند د صدر اعظم سایمن هاریس سره وکتل چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل خبرې وکړي. دا کتنه داسې وخت وسوه چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د تازه حملو له کبله لږ تر لږه 11 ملکیان ووژل سول. زلینسکی پرون په واشنگټن کې د جولای له 9مې تر 11مې د ناټو له سرمشریزې له ستنېدو وروسته مخکې تر دې چې اوکراین ته ولاړ سي په آیرلند کې تم سو. د ناتو په سرمشریزه کې دغه پوځي تړون متحدانو له اوکراین سره د نورو پوځي همکارو ژمنه وکړه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پرون ویل چې له اوکراین سره پر پوله کړکیچ کم سوی او پر پوله زیاتره ګمارل سوي اضافي سرتیر خپل پوځي اډو ته ستانه سوي دي. لوکاشینکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له نږدې متحدانو ګڼل کیږي. د بیلاروس دفاع وزارت د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې د امنیتي پیښو او د اوکراین د پوځي تحکیماتو په بدل کې په خپلو پولو کې خپل پوځي استحکامات زیات کړي دي. دغه وزارت ویلي و چې یوه راکټي فرقه یې هم هلته ځای پر ځای کړې وه چې وکولی سي خپل جنګي چمتووالی وازموي. او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام د 2024 میلادي کال پایلو بنن د افغانستان پر وخت د شپې 11:30 بجې د برلین په ورزشي سټډیوم کې د انګلستان او اسپانیا ترمنځ کیږي. خبرونه مو دا سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پانه ولولي azadiradio.com ته ورسی. ورزو اوس د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګواکې افغانستان د بهرنیو وسلولو ډلو په خوندي ځای بدل سوی. یو شنونکی وایي
دا اوس به د سراجین حقاني کور و یا په هغه کې هدف ګرځي، نو دا خو هغه څه دي چې ډېر ښکاره دي چې د دې ترمنځ اړیکې شته.
د طالبانو ویان په وروستیو کې ویلي د اصلاحاتو لپاره د رسنیو رول مهم دی، خو خلک او د رسنیو کارکوونکي بیا څه وایي؟
د رسنو په اړه د حکومت قانون نه دی لیکل شوی. په هر ولایت کې یو بل قانون موجود دی.
کابل کې شته وایي چې د عام ترانسپورت بې نظمیو په عذاب کړي.
موږ په کافي اندازه ملي بسونو او عام ترانسپورت ته لاسرسی نه لرو، ځکه تعداد یې زیات ده، خو هغه یو نظم او ترتیب دوی نه ورته لري.
د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د محکومیت او زندان حکم لغوه کړ. د خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلست. د ازادي رادیو خبرونی اوري ورزو د خبرونی د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګواکې افغانستان د بهرنیو وسلوالو ډلو په خوندي ځای بدل سوی دی. دغه کمیټې د تیرې چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو طالبان په ځینو ولایتونو کې د میشتو ترهګرو ډلو په وړاندې نرم دریځ لري. د چارو کتونکي وایي یو شمېر واقعیتونو ته په پام له القاعده او ټي ټي پي سره د طالبانو اړیکې لا هم دوام لري. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د بهرنیو وسلوالو ډلو په تړاو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور د ناسمو معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی. مجاهد د شنبې په ورځ د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون تلونیوز ته ویلي داعش ډله دوی ځپلې او په خبره یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې ملګرو ملتونو یې یادونه کړې افغانستان کې حضور نه لري. مجاهد دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر ډلو لپاره په خوندي ځای بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده، داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د حضور یادونه شوې ده. د راپور له مخې د تیر کال په اوږدو کې القاعده خپلې تنظیمي چارې پیل کړې او د کابل او ننګرهار په ګډون په 15 ولایتونو کې د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. د چارو کتونکي او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد وایي د القاعده او ټي ټي پي په تړاو د ملګرو ملتونو اندېښنې پر ځای دي.
که په څېړنیز ډول دې مسلې ته وکتل سي نو بې له شکه چې دا کروالی لري. لومړی دا چې د طالبانو د القاعده د درې لسیزو اوږدمهاله اړیکې په ښکاره نړۍ ولیدله چې د القاعده مشر الزواهري په کابل کې په هغه میلمستون کې چې ادعا دا وسوه چې د سراج الدین حقاني کور و یا په هغه کې هدف ګرځي، نو دا خو هغه څه دي چې ډېر ښکاره دي چې د دې ترمنځ اړیکې شته. بل بحث مثلا د ټي ټي پي دی. د ټي ټي پي د طالبانو هم خورا ډېر اوږدې اړیکې دي، نه یوازې چې یوه ایډیالوژي ده بلکې د دې تر څنګ د یو بل کوربتوب یې کړی دی.
د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په خپل وروستي راپور کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ خپور کړی دغه راز ویلي د القاعده مشر سیف العدل چې ویل کېږي ایران کې دی، کونړ او نورستان ولایتونو ته ځینې عربان استولي چې د روزنې چارې پر مخ یوسي او د دې ډلې له مشرتابه سره اړیکې ټینګې کړي. د راپور د معلوماتو له مخې د افغانستان ځینو ولایتونو کې د طالبانو چارواکي د میشت ترهګرو ډلو په وړاندې نرم دریز لري او په وینا یې همدې چارې دې ته زمینه برابره کړې چې د ترهګرۍ لمن ګاونډیو هیوادونو ته پراخه شي. پر ملګرو ملتونو سربیره تر دې وړاندې پاکستان او د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او د ځان په وړاندې یې ګواښ بللی دی.
ومردل چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې هغه اندېښنې بې ځایه ګڼي چې ګواکې افغانستان د بهرنیو وسلوالو ډلو په خوندي مرکز بدل سوی دی. د طالبانو پر سیاستونو یو شمېر منتقدین د حکومتي چارواکو لخوا د انتقادونو د منلو په اړه د طالبانو حکومت د ویان وروستۍ څرګندونې شعار بولي. د طالبانو د حکومت ویان په وروستیو کې ټینګار وکړ چې د اصلاحات راوستلو لپاره د رسنیو رول ډیر مهم دی. خود طالبانو مخالفان وایي د طالبانو حکومت هغو انتقادونو ته چې د خلکو د ستونزو په اړه وي اجازه نه ورکوي. دا هم راپور
د طالبانو د حکومت د سیاستونو یو شمېر منتقدین او افغان رسنیز کارکوونکي او فعالان د نیوکو منلو ارزښت او د اصلاحاتو رامنځته کولو په برخه کې د رسنیو اهمیت په اړه د طالبانو د حکومت د بیان ذبیح الله مجاهد وروستۍ څرګندونو ته په اشاره دا ډول خبرې تش شعار او د دوی په حکومت کې نه پلي کېدونکي ټکي ګڼي. د معترضو ښځو له ډلې یوه ادعا کوي چې طالبانو یې پر ځای په تیروتنه کې خور نیولې او شکنجه کړې ده. دوی چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ټولې نارایې او خلکو ته ثابته ده چې دوی د افغانستان خلکو ظلمونه و چې وی نکرل. دوی څنګه انتقاد منونکي دي؟ د افغانستان خلکو خو له خپل حق څخه زیات سند
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 15 نیټه د دوی تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون مناظره خبرونه ته وویل چې په بشري ټولنه کې نیوکه مهمه ده او نیوکه د اصلاحاتو درامنځته کېدو لامل ګرځي. هغه د غشان وویل
انتقاد پذیری موجود دی، مسئولین باید انتقاد پذیر وي. دغه د پارس خلک حضرت عمر صاحب راځي ته په منبر باندې انتقاد لاندې راځي نو موږ لهغه نه خنوي.
خو د افغانستان د رسنیو یو شمېر فعالان د مجاهد دا سرګندونې تش شعار بولي. په افغانستان کې د دوو رسنیو مسئولینو د ځان او رسنیو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د دوی عمل بل څه ښیي، داسې ښیي چې پر رسنو ورځ بلې ته فشار زیاتېږي. د رسنو په اړه د حکومت قانون نه دی لیکل شوی، په هر ولایت کې یو بل قانون موجود دی.
مور همیشه میگن که این مردم ها پشت منفی منفی ها میگردن.
مقتتل وای چې دا خلک په منفی ټکو پسې ګرځي، دوی منفی تبلیغات کوي. بل دا چې زموږ خبرونه تل د دوی تر زربین تیریږي او زموږ همکاران د هر موضوع لپاره احزاروي.
د رسنیو د دغو مسؤلینو د ادعا پر بنسټ د دې ترڅنګ چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څېړنیز راپورونه نسی برابرولی، د ښځو وزنو غلاو او درنو جرمونو اړوند د راپور جوړونې اجازه هم نه ورکول کیږي. یو خبریال ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډېرې لوړې ژورې لکه په ګاونډیو هیوادونو کې مستری له ځینو بهرنیو رسنیو سره همکاري او ټیکسي چلونه تجربه کړې. د نوم نه خبرولو په شرط د طالبانو د حکومت د بیان د ګندونو پاړه وویل
هغه څه چې دوی پر رسنیو او په نړیوالو سټیجونو کې وایي چې رسنۍ آزاد دي یا څوک نیوکه کوي، موږ مشکل سره نه لرو. مګر متاسفانه هغه څوک چې په دې نیوکه کوي یا د رسنیو لارې راپور نشریږي یا کوم پروګرام باسي، دا سخت د دوی له طرفه کنټرولېږي. هغه څه چې دوی په شعار شکل وایي او دوی په عمل کې هیڅ نه دي ثابت کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان له دې وړاندې په وار وار ادا کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو او د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د لسګونو رسنیو فعالیتونه ودرول سول او لسګونه خبریالان هم نیول او بند کړل سوي دي. له دې سره ګلوبل اکسپریشن د 2024 خپل کلنی راپور کې افغانستان د بیان ازادۍ له اړخه په نړۍ کې تر ټولو بد هیواد په توګه یاد کړ.
د افغانستان مسایلو ته وروسته راګرځو. اوس یوه مهمه نړیواله مسأله، د امریکا د متحده ایالاتونو په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالد ټرمپ د انتخاباتي غونډې پر مهال ډزې سوي، خو خپله ټرمپ ته ډیر زیان نه دی اوښتی. د امریکا امنیتي چارواکو ویلي په پیښه کې د مشکوک حمله کوونکي په ګډون دوه کسان وژل سوي. د جمهوری پال ګوند کاندید 88 کلن ډونالد ټرمپ په بټلر کې پر ځای وخت د شنبې ماپښین مهال خلکو ته وینا کوله چې د وو ډزو ژغونه واورېدل سول او وروسته د خلکو نارې اوچاتې سوې او ورختایي خپره سوه. د شغل ټرمپ انتخاباتي ډلې په ویلامیه کې د پولیسو او د قانون د تطبیق د ادارو مننه کړې چې په چټکۍ یې عمل کړی. له ویډیوي تصاویرو داسې ښکاري چې ټرمپ د ډزو تر ژغونو وروسته شي یا رسته خواته تاو سو، خپل لاس پر خپل شي یا رسته غوږ ونیوي. کله چې استخباراتي مامورینو ځان ورورسوه او څه چې بیا وروسته یې له ځایه اوچت کړ، د ښاغلي ټرمپ له شي غوږ وینه بهېدله. تر پیښې وروسته د خفیه خدماتو د ارتباطاتو مشر پر ایکس پاڼه ولیکل چې ټرمپ خوندي دی. دا پیښه داسې وخت کېږي چې ټاکل سوی د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د خپل ګوند په استازیتوب دغو ټاکنو ته د کاندید په توګه ونومول سي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
او اوس هم د پاکستان او افغانستان اړوند مسایل. د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفې له لوړولو دوی اونۍ وروسته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې تر اوسه په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د دې خونې یو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي چې د تعرفې لوړېدو افغان سوداګر زیانمن کړي دي. سنا ککړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې نږدې دوه اونۍ تېرېږي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه لوړه کړې، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي چې دغه ستونزه لا هم نه ده هواره شوې او افغان سوداګر ډېر زیانمن شوي دي. د دې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې او دوی د پاکستان له قونسل سره د شنبې ورځې په ناسته کې هم خپلې غوښتنې مطرح کړې دي.
نن موږ جلسه لرله د پاکستان د قونسل سره، نو په دې خاطر موږ سره وعده وشوله چې دا مشکل حلو، اما تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوارم چې دا مشکل حل شي او موږ د دې مشکل او د دې تاوان نه خلاص شو.
خو ښاغلی الکوزي دا ونه ویل چې افغان سوداګرو څومره تاوان کړی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې پاکستان د جواز نه لرلو په پلمه د تورخم، سپین بولدک او خلاچی پر پوله د افغان سوداګرو د تازه میوې او سبزیجاتو درې سوه لارې درولې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی ډیری صادرات د پاکستان له لارې ترسره کیږي او د پاکستان لخوا د بېلابېلو ستونزو رامنځته کېدو د دوی سوداګرۍ ته ډېر زیان اړولی دی. د تازه میوې سوداګر حاجي امید حیدر ازادي راډیو ته وویل
دا اول ځل نه دی هغوی تل دا هڅه کړې چې افغان سوداګرو او بزګرانو ته زیان ورسوي. هغوی څو واري پولې تړلې. موږ اړتیا لرو چې د پاکستان سوداګرۍ ته یو بل بدیل پیدا کړو څو د افغانستان صادرات بند نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون په 9 د یوې خبرتیا په خپرولو سره د افغانستان پر تازه میوو او سبزیجاتو ګمرکي تعرفې څو چنده زیاتې کړې او د جولای له لومړۍ نیټې څخه یې دا اقدام عملي کړ. د افغانستان صادراتي سبزیجات او میوې تر ډیره د پاکستان په شمال او شمال لویدیځو بازارونو کې پلورل کیږي.
د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د محکومېدو او زندان حکم لغوه کړ، خو پاکستاني چارواکو سمدلاسه له زندانه د هغوی د ازادۍ په وړاندې اقدام نه دی کړی. عمران خان او د هغه میرمن د شنبه پر ورځ د هغوی د نکاح د سموالي په دوسیه کې برات ترلاسه کړي، خو د نورو تورونو په تړاو زندان کې پاتې سوي دي. اسد لال الدین او نور جزئیات.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان چې له شاوخوا یو کال راهیسې په زندان کې دی، د شنبه پر ورځ خپل میرمن سره د نکاح په دوسیه کې برات ترلاسه کړ. له دې حکم سره هممهاله په راولپنډۍ کې د هغه پلویان د زندان مخې ته راټول شول چې له زندانه یې خوشې کېدل ولمانځي، خو داسې ونه شول. که څه هم په دغه قضیه کې له براءت سره داسې برېښېده چې ګواکې د خان په وړاندې د زندان وروستۍ دروازه پرانیستل کېږي، خو پاکستاني چارواکو سملاسي له زندانه د هغه د خوشې کېدو په ضد اقدام وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون شنبه د محکمې له حکمه لږ وروسته وویل مشر عمران خان یو ځل بیا د تیر کال د مظاهرو او پر مهال د شویو ګډوډیو له کبله ونیول شو. د ګوند په وینا د خان میرمن بشرا بیبي هم د فساد په یوه دوسیه کې د لاسترلو له کبله په زندان کې پاتې شوه. د محکمې پرونی حکم چې خان ته یې پکې براءت ورکړ د هغه او د درېیمې میرمنې بشرا بیبي د نکاح په اړه یې و. بشرا بیبي مخکې له بل سړي سره هم واده کړی و. د بشرا بیبي پخوانی خاوند ادعا کړې چې 2010 کال کې بشرا بیبي د طلاق یا جدایي درې میاشتنی عدد نه دی پوره کړی او له دریو میاشتو کم موده کې یې له عمران خان سره نکاح کړې ده. پاکستان کې د شته اسلامي قوانینو له مخې میرمن باید له خاوند د طلاق په صورت کې د بل نکاح تر وخته درې میاشتې عدد پوره کړي. بشرا بیبي بیا محکمې ته ویلي چې له پخواني خاوند یې له جلاوالي وروسته قانوني عدد پوره کړی او بیا یې عمران خان سره نکاح کړې ده. د پاکستان چارواکو وروسته له هغه چې 2022 کال کې پارلمان عمران خان بې واکه کړ، د خان په وړاندې ګڼې دوسیې پرانیستې. د لومړي ځل لپاره عمران خان د 2023 کال په می میاشته کې ونیول شو او د هغه په وړاندې څه باندې 150 حقوقي دوسیې پرانستل شوې چې یوه هغه یې د تاوتریخوالي پارول و. د خان پلویان تیر کال د هغه له زندانی کېدو وروسته لارو سړکونو ته راووتل، په بېلابېلو ښارونو کې پر پوځي او دولتي ادارو هجوم وروړ او هغه ودانۍ یې وسوځوله چې د پاکستان دولتي راډیو هم پکې وه. دغه تاوتریخوالی وروسته تر هغه کم شو چې د پاکستان سترې محکمې د عمران خان د ازادېدو حکم ورکړ، خان د 2023 کال په اگست کې یو ځل بیا د اداري فساد په دوسیو کې د لاس لرلو په خاطر زندان ته واچول شو او په 3 کاله حبس محکوم شو. د خان پلویان او د هغه ګوند پر هغه لګیدلي تورونه سیاسي بولي. د پاکستان سره محکمه هم تازه ویلي چې د خان ګوند په لوی لاس په تیرو پارلماني ټاکنو کې په پارلمان کې د لکتر لګه 40 څوکیو به برخې شوې دی. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کاري ډلې د عمران خان د سملاسي خوشې کېدو غوښتنه وکړه او ویل هغه په خپل سر او د نړیوالو قوانینو په خلاف زندان ته اچول شوی دی.
د کابل ځینې شاریان په ځنګړي ډول شزي له شاري ترانسپورتي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې د ملي بسونو فعالیت غیر منظم دی او واړه موټرونه دوی نه بیایي. د کوچنیو شاري او ټیکسي موټرو چلوونکي بیا له خپلو ستونزو سره ټکوي. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
یوش مې کابل خاریان په ځنګړي ډول خزي شکایت کوي چې د عامه ترانسپورت په برخه کې لستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د ملي بسونو فعالیت د تیر په شان منظم نه دی او وړې موټرې د طالبانو لويري دوی نه وړي. د کابل خار اوسیدونکو لیمه ازادي رادیو ته وویل
کچیر یو میمنه پټیکسی چې کاغه تناوی دغه څخه هم سوال کوي چې تاسو محرم چیرته دی او کچیر د کوی سره کوم نارینه هم وی کاغه حالت وی د هغه خوند وی بل څوک وی سره ووسی نو دغه سره په پښتنه کې چې دا څوک دی او چیرته ځای څنګه ده ته په هم ډول په ټول معلومات ورکول کیږي پاس بغې نه په تاله پکانی کی خو دوی ته اجازه ورکوي ملي بس هم د مشکلات لري چې نارینه او مردانه په عام ډول شي کولای شي د ملي بس کې کین او د هغې څخه استفاده وکړي. یعنی او مشخص ډول هم نشته دی ورته ملي بس چې دا د ښځو لپاره د ملي بسونو وي او دا د نارینه وو لپاره وي.
د کابل ښاري وبل اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ورته شکایت لري.
موږ په کافي اندازه ملي بسونو او عامه ترانسپورت ته لاسرسی نه لرو ځکه تعداد یې زیات ده خو هغه یو نظم او ترتیب دوی نه ورته لري. مثلا دا چې د ښځو بسونه باید بیل وي او د نارینه وو بیل وي. ټیکسي وانان هم بیا هغه مېرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټیکسي کې نه پورته کوي ځکه ویریږي امارات یا امر بمعروف دوی ته چې ونه وایي. او دغه لینی موټرونو کې به تابر درې نفره شاته کینی او دوه نفره مخې ته خو ډیری وخت مېرمنې نه پوره کېږي هغه درې تنه دغسې ګڼو ستونزو سره د اوس مېرمنې مخامخ دي.
دوی وایي دا ستونزه په ځانګړي ډول مازدیګر مهال د دولتي کارکوونکو د رخصتۍ په وخت کې ډېره وي. بلخوا یو شمېر ټیکسي چلوونکي وایي دوی ځکه ښځې په خپلو موټرو کې نه وړي که یوه کسه ښځه مخکې سیټ کې کېنوي د یو نفر کرایه سوځي او که دوه کېنوي د طالبانو له غبرګون سره مخ کېږي. د کابل ښار یو ټیکسي چلوونکي شیرخان ازادي رادیو ته وویل
چې دا سره مثال مخکې ځکه کې د تیزه کې یو نفر سوځي که سړی په داسې خوځا کته 5 نفر راوېسي او مشکل ډېر مشکل سره مخ شي کار بار نست.
بل موټر چلوونکي هجرت الله بیا وایي که مخکې سیټ کې ښځه یوازې هم کېنه ولسی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا پوښتل کیږي. نوموړی وایي اوس د دوی کار ډېر خراب سوی ځکه په خبره یې طالبان ان مخکې سیټ کې دوه نارینه سورلیو ته هم اجازه نه ورکوي.
خاص سره نه ده خراب بار نست موږ څلور کېنه وو یو مخکې کېنه وو درې شاته په خو خپل 15 کېنه ولو بس سالور ده امارات ویل چې یو مخکې کېنه وو سیټ کې بس درې شاته سالور کې موږ ته چا
هڅه مکړه. د کابل میشتو ښځو د ترانسپورتي ستونزو په اړه د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو معلومات ولرو خو د ترانسپورت وزارت ویان امام الدین احمدي مو پوښتنې ځواب نه کړي او د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره په خبرو ونتوانېدو. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت پر ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو ترڅنګ د 2022 کال په لومړیو کې له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفرونو هم بندیز ولګوه. خو دا څوم ځل دی چې ښځې او موټر چلوونکي د ښار په منځ او لنډ واټن سفر کې هم د ورته محدودیت یادونه کوي.
د نورستان او کنړ اوسیدونکو وایي چې د دوړو ولایتونو ترمنځ د عمومي سړک د خرابوالي او تنګوالي له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا چې د پرون او اسداباد ترمنځ د سړک اوږدوالی ټول 115 کیلومتره دی خو دوی دا لاره په شپږو ساعتونو کې وهي. دا هم راپور.
د نورستان مرکز پارون سره نږدې څو موټرې له غره په راښویدلو خټو کې نښتې دي او سورلۍ له کندو او خټو څخه په راپیستلو بوختې دي. د ځایي اوسیدونکو او موټر چلوونکو په وینا د کال ډیری وخت د بارانونو، سیلابونو او د لارې د کندو کپروالي او تنګوالي له امله دغو ستونزو سره مخ وي او د یو ساعت لاره په شپږو او اوو ساعتونو کې وهي. د سیمې اوسیدونکو عطا الرحمن ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د سړک خرابوالي په وجه باندې د یو ګنټه لاره تقریبا په اوو ساعتو باندې بدل شوې ده. خوراکي توکو لوړ بیا باندې په مرکز پارون کې خرڅېږي. همدارنګ عاجل مریضان هم موږ سړک خرابوالي په وجه باندې چې انتقال لو داسې اوقاتو کې د حملینې سبب هم ګرځي. کو عام مسافر او سیلانیان ډېر زیات ستونزو سره مخامخ دي.
ځایی اوسیدونکي او موټر چلوونکي بای د جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې د یادې لارې د اساسي جوړولو لپاره په دریو ځایونو کې کارونه روانو، خو ودانیز شرکت سره د رامنځته شوو ستونزو له امله یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې. د دوی په خبره شرکت سره له ستونزه نه به هواره شوي چې نظام بدل شو او کارونه یې په ټپه ودرېدل. د نورستان اوسیدونکو دې برخې ته د طالبانو حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په نورستان کې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو رئیس وایي چې د دغه سړک د جوړولو لپاره د بودیجې د ورکړې ډاډ ورکړل شوی دی. مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
او حضرت عبد مالک سره مو قاتل نو ان شاء الله ډاډ راکړه چې دې کال په سات کې ان شاء الله یو بل ژوندۍ ول شي نو دا پر سره غړدا او مې شتا ان شاء الله چې دې کال د نورستان کونړ معاملات باندې ابتدای کارونه وکړو.
د نورستان او کونړ اوسیدونکو به دغه سړک په جوړېدو سره به د دوی سفر لند او ډېرې ستونزې به هواری شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په وروستیو کې د خوست ولایت د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو دفتر په مالی همکاري څلور اتیا بیلابیلې پروژې بشپړې سوي دي. د دې مؤسسې مسؤلان وایي چې دغه پروژې چې اکثره د اوبو، استنادي دیوالونو او د کلیوالي سړکونو په اړه دي د سپیری په یو اویا کلیو کې پلي سوي دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ چې په تیرو دوه لسیزو کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو او ولسونه د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي، په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مالي ملاتړ پکې یو شمېر پروژې پلې شوې. د دې پروژو وروستی هغه په بل مخ کلي کې د اوبو د دوو حوضونو یا د اوبو د ډنډونو جوړول وو چې د دې کلي اوسیدونکي به ورڅخه د څښاک، باغونو، ونو او ځمکو په اوبولو کې ګټه اخلي. په خوست کې د خلکو په مشرۍ د بیا رغونې مؤسسه چې د دې پروژو له جملې یې د اوبو او کلیوالي سړکونو د ترمیم مسؤلیت لاره، ځایي مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی ویل
د سپیری ولسوالۍ په یو اویا کلو کې څلور اتیا پروژې تکمیل کړي دي. نن ورځ چې کومه پروژه افتتاح شوه د سپیری ولسوالۍ بلمخ په کلي کې د یابیری په خاطر یو هاوس چې هغه کې اوبه جمع کیږي، د دې پروژې په واسطه به په د کلي کې په لسګونو جره به زراعتي ځمکه او د سره څنګ ته د چهارمغز باغونه چې نوي ایجاد شوي دي دا به بیاري کیږي.
د سپیری ولسوالۍ په یو شمېر کلیوالي سیمو کې د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ یا د پروژې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلی شوې تخنیکي مسؤلینې ګټورې بولي او زیاتوي چې په دې کې ګڼو خلکو ته د کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شوې وه. د یاد اداره یو استاد صدوخان نوید وایي
غیر ماهر کارګر ته د ورځې 450 افغانۍ او 100 افغانۍ ماهر کارګر ته ورکولای کیږي. موږ د یونپس نه او په خاص ډول د سی ډی ډی او مؤسسې د کارمندونو نه ډیره مننه کوم چې په داسې لرې ولسوالۍ کې خلکو ته داسې ښې پروژې په ښه کوالیټۍ سره ورسولې.
د سپیری ولسوالی اوسیدونکي د یو نفس یا د پروژو ته خوښ دي، خو وایي د دوی سیمې له بیا رغونې بې برخې پاتې شوې، نو اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو ته باید دي چې